طالبانو او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي ویلي وسلوالو سره چې کومې پټې خبرې اوس روانې دي د هغې وړاندیز پر اساس پیل شوي چې څه موده مخکې ښاغلي حکمتیار کړی و. په هلمند کې ډېر کروندګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي. او همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې یو هندي هیئت په کابل کې له افغان چارواکو سره په بېلابېلو مسلو خبرې کړي. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نسخه خبري مجله کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وی یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا خودري، او د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پېتر سوالو په اړه خبري روانې دي. د نړیوالو ځواکونو جنگیالو ته کوټه رښپد د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه او ویل چې د طالبانو له یو شمیر لوړ رتبه او منځنۍ درجې لغړو او مشرانو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي ویل له هغه خوا سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبول شي هم د خبرو اترو چینلونه پرانستل شوي دي. دغه لوړ رتبه امریکایي قومندان ویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماټیکې هڅې او خبرې روانې دي، او د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په خاطر جدي خبرې پیل شوې دي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو ویاند او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې له طالبانو سره پټې خبرې د هغه پیشنهاد او نوښت پر اساس دي چې په دې ورسیو کې ګلبدین حکمتیار وړاندې کړی دی. په دې اړه پروانه خبرونه کې نور جزئیات اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگیالو ته کو تیر شپه د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړه. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل په دې هوایي بریدونو کې ولس دایشان وچل شوي دي.
تیر شپه د بهرنیو ځواکونو جیټل وټکي هوایي بریدونه کړي دي. د بریدونه د داعش په مهمو پټنځایونو شوي چې پرمهال ولس داعش وسلوال وچل شوي دي. د دوی وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. په وجل شو دایشانو کې څو تنه بهرنیان اتبا هم شامل دي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې داعش ډله پکې زیات فعالیت لري. د نیمروز مرستیال والی وای د دې ولایت یو شمیر مقامات د انسانانو په قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد دا خبره په داسې وخت کې کوي چې په ورځني ډول د نیمروز له پولو شاوخوا 3000 کسان ایران ته وړي چې یو شمیر بیا له ایران نه اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. ښاغلی همدرد ویل هڅې روانې دي چې په قاچاق کې شریک چارواکي ونیول شي. د نیمروز مرستیال والی وای اکثره کسان چې د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي د شمالي سیمو اوسیدونکي دي چې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله له هیواد څخه ځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې لمخې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځي. د دې قانون لمخې به د قبایلی سیمو شاوخوا 15 میلیونه وګړي له هغو حقونو برخمن شي چې د پاکستان هر وګړی لري. تر دې مخکې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو طرحه د پاکستان پارلمان او د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی تصویب کړه. د پاکستان قبایلی سیمې چې تر دې قانون مخکې د مرکزی حکومت لخوا اداره کېدې و ایجنسۍ لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په پیونګیان کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. لاوروف په داسې وخت کې له شمالي کوریا کتنه کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ کتنې ته چمتووالی نیول کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې لاوروف له مسکو څخه کیم جونګ اون ته د کتنې په اړه د ولسمشر پوتین بلنه هم ورکړه. پیونګیان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو هڅه بلل کیږي چې غواړي وښي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماټیکو تماسونو کې روسیې هم رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لاوروف ویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له تماسونو هرکلی کوي. روسیه او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله او ډېرې دوستانه اړیکې لري. او ډنمارک نن په دې هیواد کې د چادري او نقاب په اغوستلو بندیز ولګاو. د ډنمارک پارلمان د دیرش په مقابل کې په 15 مثبت رای سره د دې بندیز ملاتړ وکړ. هر څوک چې درې واري له دې بندیز څخه چې د اگست لومړۍ نیټه عملی کیږي سرغړونه وکړي نو زر ډنمارکي کرون بچي $176 کیږي جریمه کیږي. د څلورم ځل سرغړونې په صورت کې به $10,000 کرون چې له $1,600 سره برابر دي جریمه کیږي. د بشري حقونو ډلو بیا دا بندیز د ښځو له حقونو څخه تبعیضي سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو ډلې وایي ټولې ښځې باید اجازه ولري چې څه ډول یې خوښوي هغه شان جامې واغوندي او هغه لباس غوره کړي چې د دوی هویت او عقاید ښکاره کوي. بلجیم، بلغاریا، فرانسې، هالند او د جرمني د باویریا سیمې لا د مخه په عامو ځایونو کې د هغو جامو پر اغوستلو بندیز لګولی چې مخ پټوي.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د پټو خبرو په اړه وایي دا د هغه وړاندیز په اساس پیل شوی چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا شوی وو. په دې موضوع په ریپورت سربیره د اوري چې یو شمیر کاندیدان یا احتمالي کاندیدان تر وخت مخکې کمپاین باندې تورندي او ځینې کسان شکایت کوي چې د کسانو مخه باید ونیول شي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې د افغانستان څخه د ځوانانو په قاچاق کې د لوړ پوړو چارواکو د لاس لرنې په اړه جزئیات واوري. لدې به هم خبر شي چې د کندهار پولیس تر لدرې میاشتو راهیسې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیې او د هند لویو د انرژۍ شرکتونو لا ایران سره راکړه ورکړه محدوده کړې ده. دوستانو ستړي مشي. طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره چې کومې پټې خبرې وس روانې دي د هغه وړاندیز پر اساس پیل شوي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا شوی وو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تیر ورځ له طالبانو سره د دغو پټو خبرو پرده پورته کړه. دا چې په دې پټو خبرو کې کوم هیوادونه رول لري او طالبانو هغه ته څه ځواب ویلی فریبا ظاهری په دې ریپورت کې درولی.
طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مسؤلین له طالبانو سره هغه پټي خبري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان یادونه کړې ده په هغه وړاندیز پورې اړوندې بولی چې د حکمتیار لخوا سوی وو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبه پر ورځ د ویډیو کانفرنس لري په پینټاګون کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره له وسلوالو طالبانو سره پټي خبري روانې دي او دای هم ویلي چې نسې کولای په دې مرحله کې په مشخص ډول د کوم طالب نوم واخلي. جنرال جان نیکلسن ویلي د طالبانو د متوسط او لوړې سطحې طالبانو سره اړیکې نیول سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري د نوم نشرولو په شرط ازادي راډیو ته د دغه امریکایي جنرال خبرې تایید کړي او ویل له هغو طالبانو سره اړیکې نیول سوي چې سولې ته لیواله دي او غواړي له جګړې لاس واخلي. دغه سرچینه چې د دې اړیکو له جریانه به خبره ده زیاتوي چې اوسنۍ خبرې د هغه وړاندیز پر اساس سوي دي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح سوی وو. دا موضوع د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او لوړ پوړي غړي هم ازادي راډیو ته تایید کړه. محمد امین کریم که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي.
زه دا تاییدوم چې خبرې پر همدې شاوخوا دي خو د طالبانو مشرانو تر اوسه په دې اړه خپل ګډ رسمي یا غیر رسمي دریس نه دی وړاندې کړی. هغوی په خپلو کې په دې اړه بحثونه کوي او غواړي د موضوع د جزئیاتو په اړه لا ډېر معلومات ولري.
ګلبدین حکمتیار د 2013 کال د مارچ پر 4مه له نیو یارک ټایمز سره په مرکه کې طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه خبرې وکړې چې په هغه کې د طالبانو لپاره د امن سیمه د جوړولو خبره مطرح شوې وه. نوموړي هغه مهال وویل چې دا وړاندیز یې له ولسمشر اشرف غني سره هم شریک کړی دی. ښاغلی امین له طالبانو سره د مذاکرات په اړه د ګلبدین حکمتیار د وړاندیز د عمده ټکو په اړه وویل چې مذاکرات باید حداقل په لومړیو مراحلو کې د نورو هیوادونو د رسمي مداخله او حضور پرته وي. په پلازمینه کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د طالبانو لپاره د یو رسمي دفتر پرانستل او د طالبانو لپاره امن سیمې اعلان سي، څو طالبان په ازادانه ډول وکولای سي چې له خپل کورنیو سره هلته تګ راتګ وکړي. محمد کریم امین ټینګار وکړ چې د امن سیمو د اعلان څخه هدف طالبانو ته د ولایتونو او سیمو پریښودل نه دي، بلکې چارواکي په هغو سیمو کې د طالبانو سره په تفاهم کې په دنده وګمارل سي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن د غرض ویلي چې د سولې پر روانو پټو خبرو کې ځینې نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او نورې علاقمندې ډلې هم شامل دي. د شغل نیکلسن په خبره امریکایي ډیپلوماټان هم په دې مذاکراتو کې شامل دي. د طالبانو سرچینې وایي امریکا، سعودي عربستان او پاکستان له طالبانو سره د خبرو لپاره ګډې هڅې پیل کړې دي او په افغانستان، پاکستان او قطر کې د طالبانو له ځینو غړو سره اړیکې نیول سوي دي. د دغې سرچینې په خبره لا تر اوسه د هیبت الله په مشرۍ شورا سره اړیکې نه دي نیول سوي او داسې نه ښکاري چې ملا هیبت الله دې سولې ته لیواله وي. بلخوا ملا منان نیازی بیا چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د ملا رسول په مشرۍ ډلې سره اړیکې نیولې، که څه هم ډیر جزئیات ورنه کړل خو ویل چې دوی د مذاکراتو له بیلابیلو خواوو سره په تماس کې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لوړ پوړي غړي محمد امین کریم د مذاکراتو په بهیر کې د نورو هیوادونو د شکلتیا په اړه وویل:
کشورهای متاسفانه در این مطلب زینه فوزی سلاح هستند و زیدخل هستند.
زنی هوادونه لبد مرغه په دې کار کې خپل ګټ لري، صلاحیتونه لري او دخیل دي. هغوی هم په خپل سطحه سلام مشورې کوي. هغه خبرې چې دریا څلور ورځې وړاندې خاغلی اتمر د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره درلودي، ډیر په دې برخه کې ګټور تمامې دي. شي د افغانستان دولت باید هم مهاله دی او دولت په هیڅ له دغه هوادونو سره تفاهم ته ورسیږي، څو هغه خندونه چې دغه هوادونو تر اوسه را مستکړی دي په تدریجي ډول لری شي.
شغل یمین د دې پښتنې پاره چې د طالبانو ډلې سره مذاکرات څو وخت رسمن پیلېږي وویل چې دا خبرې اترې وخت نیسي او باید په نږدې اونۍ او میاشتو کې ورته په تمه ونه اوسو. د طالبانو سرچینه وایي له دې کبله چې دغه ډله تر ډیره تر نړیوالو فشارونو لاندې راغلې، غواړي خپل رهبري چې په پاکستان کې ژوند کوي له هغې وده وباسي. د دغې سرچینې په خبره د ریاض د وړاندیز پر اساس هغه طالبان چې بیرته افغانستان تګ ته لیواله نه دي، کولی سي په سعودي عربستان کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن داسې مهال له طالبانو سره د پټو خبرو پرده پورته کړه چې وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم خپل پسرلني عملیات اعلان کړل او تر هغه وروسته یې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې بریدونه ډیر کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا چې له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو او خبرو د پرمخ وړلو یوه مسؤوله اداره بلل کېږي، د دغو خبرو چې جنرال جان نیکلسن یادونه کړې بې خبري وشوده. خو د دغې شورا ویان سید احسان تایری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د سولې خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي او دا هغه څه دي چې دغې شورا یې تل یادونه کړې ده. د افغانستان حکومت او طالبانو تر اوسه رسمن له وسلوالو طالبانو سره د پټو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
بلخواته په افغانستان کې داسې شکایتونه شته دي چې یو شمیر کاندیدان یا احتمالي کاندیدان تر وخت مخکې کمپاین کوي. په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو له وخت نه مخکې د احتمالي نوماندانو لورې د غیر مستقیمو کمپاینونو مسله د اندېښنې وړ بللې او د قانون خلاف یو عملي بولي. په دې اړه له کابله اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د احتمالي نوماندانو نوملیکنه لا هم روانه ده، په ټولنیزو رسنیو کې د کاندیدانو غیر مستقیم کمپاینونو په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو دا کار د انتخاباتو د قانون خلاف عمل دی او د شکایتونو کمیسیونی باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ هم له دې عمل نه له دې بابت نه اندېښنه لرو. قانون هر څه روښانه کړي او مشخص دي. د کمپاین مرحله داکنه تقریبا اعلان شوی ده. که چیرته دغه لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، موږ وینو چې حتی ځینې پوسترونه په خورونه کې او په ځینو سیمو کې د دې لپاره نصب شوي دي، غونډې روانې دي. نو دا خپله یو غیر قانوني عمل ده. د د ټاکنې قانون دغه یو سرګند تخلف ده.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو کاندیدان باید د روان لمریز کال د میزان په شپږمه خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي او د همدې میاشتې په 15مه نیټه یې پای ته ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د روان لمریز کال د سرطان په 10مه به د کاندیدانو لومړنۍ او د صد میاشتې په 12مه نیټه وروستۍ لیست اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 3,204 احتمالي کاندیدانو نوملیکنه کړې چې 1515 د ولسی جرګې او 2015 نورې ولسوالۍ او شوراګانو ته دي. جوزجان، تخار، غزنی، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د شکایتو کمیسیون نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا وایي تر کومه چې د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان نشي یاد مسایل د دوی لپاره کمپاین نشي بلل کېدای. د دغه کمیسیون مرستیال معزوله دولتي د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه وخت چې دغه شخص نوم په وروستۍ لیست کې راغی نو بیا د دوی هر ډول حرکت که هغه په ټولنیزو رسنیو کې وي او که په بل ځای کې وخت مخکی کمپاین بلل کیږي او د قانون لمخي منه دي او مجازات لري. خو تر هغه وخت چې د کس نوم د نوماندانو په وروستي لیست کې نه شامل شوی نو په واقعیت کې هغه کاندید نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 28مه د ولسی جرګې او ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. لا معلومه نه ده چې په دغو انتخاباتو کې به په ټولیز ډول څومره احتمالي کاندیدان نوملیکنه وکړي او په کوم شمیر به وروستي لیست لاره پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اخواله کندهار څخه په ورکړل شو رپورټونو کې د غلطه ځای خلک شکایت کوي چې په کندهار کې د ټاکنو د نوم لیکنې کم مرکزونه پرانستل شوي. دا کسان په کندهار ښار کې د خپل اعتراض په دوهمه ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر وتړي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ښار او ټولو ولسوالیو کې د نوم لیکنې د مرکزونو د فعالیت ډاډ ورکړی وو. خو د کندهار نیش، میانشین، غورک، شورابک، ریګستان، معروف او خاکریز لا هم هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه هم پکښې د نوم لیکنې مرکزونو فعالیت نه دی پیل کړی. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي چې په کندهار ښار کې د اعتراض په ډول راټول شوي وه ګواښ یې وکړ که په ولسوالیو کې د نوم ثبتونې مرکزونه خلاص نه سي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازه وتړي. قومي مشر محمد اساق او شیر محمد د نور پاستاستوب وویل
لکه نیش، میانشین، غورک، شوراوک، خاکریز دا ټول ورسوالۍ چې په دې کې اوسند هم نشته. نو زه د شکټر د کوم په پوهه یم. یو چې هم
نشته یو مرکز فارو
مرکز فارو په دې ونه کې د غورک د ورسوالۍ کې خو ځکه نه مې کېږي کوم شوراته یا غړي ته
موږ د غورک د ورسوالۍ موږ یو ټیم تللی وو هغه هیڅ یو انتخابات ته نه دي سوې ته خلاص نشته. موږ یو مرکز غواړو په کندهار کې دوی په میوان کې موږ ته یو مرکز ټاکلی دی. دغه ځای د خلک رسېدګي نشي کولای ګوره یو مرکز موږ په کندهار کې وړو چې درې محله لري. موږ زه بل ورځ را لمه ځان کېندې دوه یوه داسې کرار سره نه مني. خو موږ دلته په دانایو کې موږ داسې کرام پر ویلي وو موږ ته یو مرکز په کندهار په ښار کې دته تینسي.
په عین وخت کې د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خاکریزوال هم د ټاکنو د نیمګړي بهیر په اړه نیوکې لري. خاکریزوال وایي که حکومت د نوم لیکنې د پروسې په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې حل نه کړي نو د ټاکنو د کمیسیون دروازه به وتړي.
دا ته څو ټاکلې دي اوس نیم ولسوالۍ ته نه ځي د نیمو ماش جیب ته لویږي او چې څو توکه لا نه ځي دا ولې نه دغه کېږي که دغه عمل په یوه او تکې دی موږ دا ګرد معلومات را نه کړي او اجرا نه کړي. موږ د کندهار کې نه انتخابات غواړو دا دفتر یې بندوو او د مرګ نارې هم پر مرکز باندې وو.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم مني چې په یادو ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه نه دفاع کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی یوازنی لامل په دغه ولسوالیو کې نام نه یادوي.
څنګه مرکز ته خلاص کوم چې په 15 ورځو کې زما هلته درې مرکز پراته دي. درې مرکز هم تل دي مامورین تل دي مواد پراته دي هلته ته مراجعین لري هلته ستا ولسوال نه څه چې ورته زما دغه سره کومک وکړي. کومه دي ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې په شورابه کې دي ولسوال راته وشي ورته مو ولوالي صاحب وعده راته راکړه چې زه به هرې ولسوالۍ ته چې ستا مواد زه به تا ته ولسوال په لاس ورکوم. په کوم ولسوالۍ کې د ولسوال ستا دغه وکیل صاحب چې نن اعتراض کړی دی، نن مظاهره کړی دی، هغه ته لطفا سبا کمیسیون ته راشي، ودی وایي زما په مخ کې دا ټلیفون ورسره وکړي چې په شاول په خاکریز کې زما ولسوالۍ شته، په شورابک شته، په غورک کې شته، په نیش کې شته، په میانشین کې شته، په کوم ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شته.
په عین وخت کې د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دراني په یاد ولسوالۍ کې د نامنوي خبره نه مني. هغه زیاتوي چې تر اوسه الوتکې په واک کې نه دي ورکول سوي چې یاد ولسوالۍ ته د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي انتقال کړي. دراني وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به یاد ولسوالۍ ته هم د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي ولېږدوي.
اوس هم د افغانستان څخه د ځوانانو د وتلو مسله. د نیمروز مرستیال والی وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي چارواکي په انساني قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد ازادي راډیو ته همدار ازول چې دې ولایت لارې هر ورځ لزرو تر 2000 پورې افغانان د قاچاقبرانو لوري ایران ته انتقالیږي چې زیاتره یې ځوانان دي. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
د نیمروز مرستیال والی سردار محمد همدرد وایي چې د دې ولایت لاره هر ورځ ل زرو تر 3000 افغانان ایران ته په قاچاقي ډول لاوړي. د خغلی همدرد په خبره ایران ته د غتلون کې افغانان یو شمیري په یاد هیواد کې پاتې کیږي او نوري اروپایي هیوادونو ته ځي. د چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې د غشان ویل چې د دې ولایت یو شمیر چارواکي ایران ته د افغانانو په انتقال کې له قاچاقبرانو سره مرسته کوي.
په دې کې یو څه راز موږ دولتي مسولین هم دخیل دي او موږ په دې باندې چې شروع کړی دي چې هغه د دې مخونه سو او دا د انسانانو قاچاق چې دی د لوی ستونزه ده. او په دې برخه کې موږ چې راپیل کړی دي چې هر ډول دولتي چارواکي چې په دې کې دغه وی شریک وي او د جو قاچاقبرانو سره مرسته او کومک کوي ان شاء الله د جو په مخه نیسو.
د خغلی همدرد په خبره ایران ته زیاتره د غتلون کې افغانان ځوانان او د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو لامل هیواد پرېږدي. خغلی همدرد وای د افغانان زیاتره د سفر پر مهال له سختو ستونزو تیریږي. ازادي رادیو په دیړه د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر سید عالمی بلخی سره اړیکه ونیوله، خو نوموړي په دیړه له سویلو ډډه وکړه. یو ورځ وړاندې لدی په کابل کې د امریکا سفیر جانباس د افغانستان د انساني قاچاق پوړ د مبارزه شبکې د معرفي په غونډه کې دا هیواد د انساني قاچاق د ترانزیت سرچینه یاد کړو. ویل په کوم هیواد کې چې قانون نه پلي کیږي اوسیدونکو د دغه پدیدې قربان یاندي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې کمزور اقتصاد او جنگ جګړې هغه لاملونه یاد کړل چې په وینا یې په افغانستان کې انساني قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر کومه چې حکومت په ځان د خلکو بایللې باور یو ځل بیا ترلاسه نه کړي او د روانو نامنیو مخه ونه نیسي، له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مخنیوي ناممکن دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وضعیت خیلی وضعیت ناګوار است. متاسفانه دی وای دغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. له بدمرغه نامنی بیکاری خلک ډیر ناهیلی کړي. همداشان پر راتلونکو کې نامنی ته هم خلک پاندېښنه کړي. هغه چې بهر ته د تک اتوانی لري هڅه کوي سومره ژر چې کېدای شي له هوا د ووزی. د خاغلی رپی په وینا داسې اندېښنې هم شته چې ګنې په بهرنۍ هوادونو کې افغانانو پوزي او سیاسي ګټه هم پورته کیږي. د نوموړي په وینا د اندېښنې تر اوسه هم پر ځای دي چې شاید افغان کډوالونه د سوری په جګړو کې د خکیل خو له خوا ناوړه استفاده کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. وس همزو کندهار ته. په کندهار کې پولیسو له څو میاشتو راهیسې ماشونه او تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دا چې ولی لا کندهار څخه د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی پر ریپورت کوي.
درې میاشتې کې چې د کندهار ملي محلي د امن نظم افسر هدي پولیسو تماشات نه دی ورکوبل سوي. پولیس وايي د دې ترڅنګ د دوی نور اړتیاو ته هم د مرکزی ادارې لوري لازم پاملرنه نه کیږي چې دې کار دوی په دندو کې لږ ستونزې سره مخ کړي. شاه محمد ولی محمد او محمد اسلام چې د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې دنج لري ازادي رادیو ته وویل چې دا محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له چارواکو د ستونزې د جره هواري غوښتنه کوي.
په جېپار ورځ روزه 12 ساعت وظیفه پر سړک باندې اجرا کیا ته معاش درو میاشت نهسته زنه په رمجه ته دا په خپل د وزارت کابل مرکز د خلک غلط دري او کدا نظام جوړی کچی نظام جوړی د نظام جوړې د لامل خدا نه ګرځي
درې میاشت مو کېږي چې موږ ماشونه نه درک دي مرته هیڅ ماش نه درک وسوي زمر سره ډیر غټه جپا کېږي پر دغه ځای نه د جنډال زوی ولر دی نه د افسر زوی ولر دی
درې میاشت کې زمر ماشونه نه ځخصي د ماش په وخت راکې نو معاشیت فکر کی فسلی می ساته کی دا اس وخت راغلی دي شل ساته مو موز پاج راکړه ده څلور ساته مو کر سره خوب کړی دي
د کندهار ولایتي مسولین هم ستونزې نه ردبی خود پولیسو د معاشاتو د سیستم بای مشی تاړول د پولیسو د معاشونو د ځن لامل پګوته کوي د کندهار د والی ویان محمد او احمدی وای ولایتي چارواکو د ستونزې د هواري لپاره جدي هڅې پیل کړي
د بایومټریک سیستم پروسره شروع شوی ده خدا به مرغه چې دا په کندهار کې ډېر نه وخت را شروع شوی ده او ډېر په سړه توګه مختزي کوم آیات چې د امنی پولیسو د بایومټریک لپاره راغلي امنیه قمندانۍ ته هغه ټول پرسونل یې درې نه لپاره چې دوی بایومټریک کوي
په عین وخت کې به سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو ماشونه د حکومت او د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق ترمنز د اختلافاتو لامل دندبل سیبي د سرچینې په وینا جنرال عبدالرزاق په شمیر مواردو کې د کورنوي چارې وزارت اطاعت نه کوي او ځینی پولیس سرتیری د وزارت له خبرولو پرته په خپل خوښه په دندو ګماري که څه هم جنرال عزیق په دې اړه څه نه دی ویلي خو د کورنوي چارې وزارت بیان نجیب دانش رسنوي ته ویلي چې یوازې د امن نظم پولیسو ته ماشونه چې په دې ورستوي کې ملي دفاع وزارت ته مدغم سیبي نه دی ورکول سیبي
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی سم خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او سم خوست د خوست چارواکي وی چې د غلام خان بندر په پرانستلو سره د بارډون کولاریو تګ راتګ ډیر شوی او د خوست ګمرک قواعد ورسره زیات شوی دي نجیب الله خیلی په اړه ریپورت لري
د خوست ولایت چارواکي وای چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډیر شوی خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګری دواړو لورو ته یوړول شي چارواکي وای چې په دې لاندې موده کې د غلام خان بندر میاشتنی ګمرکی عواید 450 میلیون افغانۍ شوی او دوی تمه لري چې د عوایدو دا کچه به د هر میاشتې په تیر دو سره لوړ شي خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي آزادۍ رادیو ته
دغه ورځ نشي د غلام خان لار خلاص شوی ده تبي د چې په دغه برخه کې تاګ راتګ د موټرو ډیر شوی ولزمنګه حادثه داده جدي حادثه مودار شي دغه تاګ راتګ دو طرفه وشيږي او زمنګه تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي زمنګه ملي پانګوالو تجاران هم وکولای شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په مخه باندې د کرخه غي غړو دی غړه د قوانینو پرنا کې په خلاصه توګه تاګ راتګ وکړي
د خوځ د ګمرک رئیس وای چې اوس هر ورځ تر څلويختو پورې لوی باردار غاړي د غلام خان بندر پر لار ته غورا تخ کوي او لدی درکه د ګمرک اوایډ ډیر شوی دی
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله د روسیا او هند یو شمیر لویو د انرژي شرکتونو له ایران سره راکړې ورکړې پروژې سندولي د امریکا متحده ایالاتو د می په میاشت کې ایران وکړ چې د ایران سره لا ټومي تړون نوزي او پر تهران نوي بندیزونه ولګول له دې سره د روسیا او فرانسې حکومتونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دی ویلي چې د امریکا د بندیزونو سره سره له ایران سره پاتېږي او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ دوام لارې چارې لټوي فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات
د امریکا متحده ایالاتو نوی بندیزونه د سبب سوي چې د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک آیل په ایران کې خپل پرمختیاي پروژې وځندوي د غرض هندي شرکت چې د نړۍ په سطح د تیلو د لوی تصفیه خانې مالک دی په پام کې لري له ایران څخه د تیلو اخستل ودروي رویټرز خبري ایجنسی لیکي دغه دوه نوي پرمختګونه هغه ستونزې څرګندوي چې د روسیې فرانسې او هند حکومتونو پر وړاندې پرتې دي دوی ژمنه کړې چې پر ایران د امریکا له لوري د تازه بندیزونو سره سره به له تهران سره خپل سوداګري خوندې کړي د امریکا متحده ایالاتو د می میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقه څخه وځي او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول د روسیې د لوک آیل شرکت چارواکو د می پر دیرشمه له پانګوالو سره د ټلیفوني کانفرنس له لارې ویلي چې لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو پروګرامونو په اړه څه ووایي خو د اوس لپاره یې هر څه ځنډولی دی د روسیې د لوکایل شرکت دغه محتاطانه حرکت ورسته له هغه وسو چې د فرانسې د تیلو لوی شرکت ټوټال د می په لومړی کې اعلان وکړ چې په ایران کې د غازو یو لوی پروژه تر هغه پورې بندوي چې امریکا په دې برخه کې بندیزونه لغوه کوي. د روسیې او فرانسې حکومتونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دي ویلي چې د امریکا د بندیزونو سره سره له ایران سره پاتېږي. هند بیا که هم د ایران د اټومي تړون برخوال نه دی خو نوې ډیلی روانه اونۍ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو بندیزونه نه مراتوي او له ایران څخه د تیلو اخیستلو ته به دوام ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې د چیز زرغونه منګلې د وړاندې کول لپاره په استودیو کې د زرغونه ستړي.